هذا صراط مستقيم دا د نغلاره مون چې د صراط مستقيم کومې دعاګانې کوو نو هغه دای چې اومنه چې هغه دې زما رب او زو د غو عبادت کول والیم عبادت به د بل چا نه وي داسې محبت به د بل چا سره نه وي داسې تعظیم به د بل چا نه وي داسې ښکته کیدل او داسې عاجزي به د بل هیڅ چا په وړاندې نه وي سوای د الله تعالی نه نو په عبادت ځان پوهه کړئ چې کله دا پوهه راشي نو بیا په محبت او تعظیم بیا به محبت او تعظیم پیدا شي نو محبت بیا په بنده باندې ډیر سو کوي او الله تعالی چې کله د اسراء او معراج ذکر وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عبد وي او عیسی علیه السلام چې پیدا شو نو خپل ځان ته عبد الله وي دا دومره غټ آنر دی څومره لوی شان دی په دې لفظ کې د الله بنده پوه شوی چې په عبد کې سوي په دې کې د دین د داعي دپاره هم مسج دی چې کله هم خلق راغواړئ نو الله طرف ته یې راغواړئ چې کله خلق یو ځای کیږي نو د الله سره یو ځای کوئ د خپل ځان سره یې مکنک کوئ چې خلق دې زما تعظیم کوي د الله عظمت د هغوی په زړونو کې پیدا کړئ.
فلما احس عیسى منهم الكفر
چې کله عیسی علیه السلام د هغوی کفر محسوس کړو
چې دوی خو په ګمراهۍ دي دوی هغوی ته معجزې وخیالې یعنی دومره یې هغوی ته معجزې وخیالې لیکن هغوی په دې خبره نه پوهېدل. بیا هغه پاڅېدو او ویې چې من انصاری الی الله څوک دي زما مددګار د الله تعالی طرف ته. دلته د اله مطلب دی چې یعنی د دې مقصد دپاره په دې لاره کې څوک دي چې به هغوی به زما مددګار جوړیږي د الله تعالی په لاره کې د الله د دین د مقصد دپاره چې مونږ الله تعالی ته ورسو چې دا ابجکټیو پوره شي نو د الله د دین په کارونو کې زما مددګار څوک جوړیږي. قال الحواریون نحن انصار الله حواریان وی چې مونږ د الله تعالی مددګار یو. حواریان څوک وو؟ حواری وایي مخلص دوسته. په اصل کې دا خلک دوبیان وو. دوی به جامې ډېرې د دې جامې به ډېرې صفا وې دوی به کپړې وینځلې. نو عیسی علیه السلام هغوی ته وی چې تاسو کپړې ولې وینځئ؟ راځئ زه درته د زړونو د وینځلو متعلق ویم. نو دا د عیسی علیه السلام د ملګرو لقب دی. حواری د دې زړونه ډېر پاک وو ځکه دوی ته حواری وایي. دوی به کپړې وینځلې نو ځکه ورته حواری وایي. د دوی نیتونه هم ډېر پاک وو ځکه دوی ته حواری وایي. حور وایي سپینوالي ته ځکه د دې نه حواری لفظ وتی دی. نو دوی د عیسی علیه السلام مددګار وو او ډېر مخلص مددګاری وو.
هغوی وې نحن انصار الله. هغوی داسې ولې نه وې چې موږ ستا مددګار یو؟ مدد خو د عیسی علیه السلام سره کوي ځکه چې څوک ته الله تعالی د دین مدد کوي نو هغوی د الله تعالی مددګار جوړ شي. الله تعالی هغوی له آنر یعنی عزت ورکوي.
ولی الله تعالی ته د چا د مدد ضرورت شته؟ چې کله الله تعالی چا ته انصار الله وایي نو د دې مدد وي چې د دې مطلب وي چې الله تعالی هغوی له دا شرف ورکړو هغوی له آنر یعنی عزت ورکړو چې هغوی ته وي چې انصار الله وته وي لکه بیت الله چې دی یا لکه د صالح علیه السلام اوخه چې وه هسې خو ټول اوښان د الله تعالی مخلوق دی لیکن ها اوخې له الله تعالی خاص آنر یعنی عزت ورکړو. هر څیز ته چې د الله تعالی سره نسبت وشي نو هغه عزت واله شي او الله تعالی ته د هیڅ چا ضرورت نشته چې هغه کله وغواړي
نو الله تعالی هغوی ته انصار الله ووي او د دې سره یې هغوی له عزت ورکړو. اوس که چېرته یو بنده سیکرټري وي د غټ سړي سره نو هغه څومره په فخر او سره وایي چې زه د فلاني سره کار کوم زه په وایټ هاوس کې کار کوم. نو دې خلکو وایي چې مونږ انصار الله یو. هغه ته پوسو کړو چې من انصاری الی الله څوک به زما په دې مقصد کې مددګار وي؟ الله تعالی طرف ته په رسیدو کې یعنی د الله تعالی د دین په کار کې به څوک زما مددګار وي؟ نو حواریان وایي چې مونږ انصار الله یو.
وآمنا بالله
او مونږ په الله باندې ایمان راوړو.
واشهد بأننا مسلمون او تو گواشه چې مونږ مسلمانان یو مونږ فرمان بردار یو. ګوره هغوی هم ځان ته مسلمانان وې هغوی دا نه وي چې مونږ عیسایان یو
ځکه چې یو دین اسلام دی چې د شورونه د آدم علیه السلام نه را روان دی. یوه کلمه ده لا اله الا الله دا چرته نه ده بدله شوي ټیک نه؟
او د متی او فرمانبردار هم یو معنی ده. الله نوم ایښی دی مسلم د دې امت. دلته الله تعالی د انصار الله د جوړېدو ترغیب ورکړی دی. د عیسی علیه السلام دا ویل چې زما به څوک مددګار جوړیږي. دا خبره څوک کوي؟ یو پیغمبر کوي. او چې څوک د پیغمبر سره یو ځای کار کوي نو د هغوی هم یو لوی مقام او مرتبه شوه چې هغوی مددګار جوړ شو د الله تعالی د کار، ځکه بیا الله تعالی هغوی ته انصار الله وی. په دنیا کې د رسالت نه پس چې کومه مرتبه ده نو هغه ده د انصار الله د صالحینو، او دا د الله تعالی د پاره د کار کول والو ده. دا هغه کار دی چې د پیغمبرانو، او بیا چې کله انسان دا کار شروع کړي نو هغه وخت نیت سو په کار وي چې دا کار زو چا بندله نه کوم، چا چې مال آواز راکړو چې راځه زما سره کار وکړه، دا زو د دې بنده کار نه کوم، دا زو د الله کار کوم. همیشه نیت داسې پکار دی، بیا به اخلاص هم راځي. او که چېرې موږ دا سوچونه وکړو چې موږ د دې بنده دپاره کار کوو، د هغه بنده کار کوو، نو بیا به داسې کیږي چې بار بار به بنده ناراضه کیږي. فلانی ما ته داسې ووی، هغې ووی، زما د فلانۍ رویه خوښه نه شوه، د هغې خبرې راباندې ښه ونه لګېدې. چې کله زموږ په ذهن کې دا خیال وي چې زه فلانی له ورکوم، فلانی له کار کوم، ډنګي له کوم، یا کو ځان له کوو، نو هم بیا دا پرابلم راتلی شي چې ما ته یې ولې داسې ووی. چې څوک د الله دپاره کار کوي، انصار الله وي، نو بیا که چا خبره په هغو ښه هم ونه لګي نو هغه دا کار نه پرېږدي، ځکه چې هغه وایي چې زه به د الله د دین کار کوم چې الله را ناراضي شي. بیا د هغو سره وخت نه وي د ایسته بیسته خبرو چې فلانی داسې وایي او فلانی داسې کوي. بیا د بنده خپل ذات راشي په هغې کې او د الله کار وروستو پاتې شي. او ځینې خلک وایي چې فلانی ګروپ لیډر راته داسې ووی، هغسې راته ووی، نو زه دا کار پرېږدم، زه قرآن پرېږدم. نو تاسو د هغه ګروپ انچارج د پاره سبق وایئ که د خپل ځان د پاره، او که د خپلې خوښې د پاره؟ ځکه خو موږ بار بار دمکیانې ورکوو. چاله چې دمکي ورکوئ نو هغو ته خو هېڅ فرق نه پرېوځي. دا خو ستاسو خپل نقصان دی، او نه چې څوک سبق ښیي هغو ته څه فرق پرېوځي. دا انصار الله والا کار په شریکې د کولو دی. نحن انصار الله داسې نه ده چې زیم نحنو مونږ، او دلته د ټیم ورک پته لګي چې مونږ ټول په شریکه باندې کار کوو. او چې کله تاسو ټیم ورک کوئ په یو ګروپ کې نو د حوصلې ضرورت وي، د زړه د لویولو ضرورت وي، او دا شی نن په شریکه باندې په کار کولو والو کې نه وي چې ما ته چا سو نه وې، زما یې مشوره وانخیسته، هغې ما ته داسې وری وې، ما خو له مشوره ورکړې وه، نو په هغې عمل ولې ونه کړو؟ نو دلته په یړ کار کول او که زړونه مات وي نو کار به څنګه کیږي؟ چې خلک په دې پالیټکس کې نښتې وي نو هغوی به د دین بیا څنګه خدمت وکړي؟ دا آیت موږ ته ډېر څه ښیي چې انصار الله جوړېدل چې دي، چې کله د انسان دپاره کار کول وي نو بیا بنده ته خپل ځان شاته کول وي، د الله کار مخکې کول وي. بیا بنده دا هم نه شي ویلی چې ګوره مالی وړوکی کار راکړی دی، دا خو وړوکی کار دی، زه ولې وکړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم څومره غټ خندق کنلی و، هغوی خو داسې چرته نه وی چې موږ له موږ د مزدورانو کار راکړی دی. د دې دپاره موږ اسلام راوړی دی. ډېر پکې غلامان هم وو، ډېر پکې مالداران هم وو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر مالدار و، تاجر و، هغو خو داسې نه وی چې اوس د نوکرانو کار به زه کوم، د غلامانو کار به زه کوم، په مسجد کې به زه جارو وهم. نو دا سوچ نه دی پکار چې دا خو زما د شان خلاف خبره ده چې ما دومره معمولی کار وکړو. مونږ خو همیشه وایو چې سو ټایټل راته میلاو شوې، چې سو انچارج شوې، یا عهده راته میلاو شوې، چې پرزیډنټ جوړ شوې، یا سو بل کار مې وکړې. ګورئ په مقصد د بنده نظر وي نو دا کارونه روستو شي. چې کله بنده با مقصد کار کوي او چې بنده ته مقصد نه وي یاد، نو بیا د بنده عزت هم مخکې له راځي، بیا تکبر هم مخیل رازی. هغوی ولی مونگ نه یورا غختی، زمون نومی ولی نده اغسته، زما نومی ولی نده انانس کرده، زما تعریف ولی نشو، زو ولی اکنالج نشم، ما تا ولی نام میلاو نشو، پا کار ده چی زما پا بارکی هم سویلی شوی بی. نو دا ټول سیزونه بیا رستو پاتی شی، بیا انسان من دوهی، داغو دا پروا نه وی چې څوک می تعریف کوي کنه، که څوک خو وایي او که بد وایي، که څوک مخالفت کوي، څوک یې نام ورکوي یا نه ورکوي، لیکن بنده په یو طرف روان وي، ځکه چې هغه د الله د دین مدد کوي. چې د چا سمیشن هغه بیا په وړو وړو خبرو باندې نه خفه کیږي. نو انصار الله جوړېدل دا ډېر غټ آنر دی، ډېر غټ عزت دی. تاسو هم جوړېدی شئ. په دې کې بنده ته کتل وي چې زما سره څه سکلز دي، په ما کې څه کوالټیز دي، زه څه کولی شم. او چې بیا انسان هغه د دین په لاره کې استعمالول شروع کړي. عیسی علیه السلام دومره غټ نبی دی، هغه ولی وایي چې ماته د انصاری الی الله ضرورت دی؟ ولی ځکه چې هر بنده یو انسان دی چې کله یو لوی میشن وي او ټول په شریکه کار کوي، نو هغه کار زرم کیږي او هغه کار ډیریږي هم. او یو بنده دومره کار نشي کولی، او هغه دومره مخلص حواریان وو چې هغوی بیا دا کار کړی وو. د هغوی تعداد متعلق دا هم راځي چې هغوی دولس وو، او ځینې ځای دا هم راځي چې اوولس وو. صرف دغه وو په ټول بني اسرائیل کې په لکونو خلک وو. که د یو استاد دولس شاګردان وي، نو خلک وایي چې او دا خو هیڅ هم نه دي. صرف دغه کسان وو. او بیا عیسی علیه السلام اوچت شو. دا حواریان وو چې د دوی نه بیا دین مخکې خور شو. زه دا نه وایم چې دین څنګه دی، ځکه چې په دې کې بیا وروسته ډېر خرابې راغی او ګمراه شو، لیکن تر نن ورځې پورې دوی په دې دین کې لګیا دي، کار کوي، د خپل مذهب تبلیغ کوي. چېرته هغه دولس یا څوارلس کسان او نن کریسچیانیټي په دنیا کې د ټولو نه لوی مذهب دی. ګورئ چې اخلاص وي نو بیا کوششونه هم مخکې ځي، برکتونه هم وي. که د دوی پیغام غلط دی او که هر څه دی، خو دوی خو خپل کار جاري ساتلی دی. نو د دې نه زده کول پکار دي چې دا خلک څنګه کار کوي په دې دنیا کې، او په دې دنیا کې هغوی کار کوي کنه. حالانکه پیغام هم د دوی صحیح نه دی، لیکن تبلیغ یې څومره ښه دی. دوی سداسي کار کوي. سو د جادو هم څه خو سره نشته چې په دوی کې په دوی کې ډیډیکیشن دی، د کار کولو جذبه ده پکې، شوق دی پکې، اخلاص دی پکې. خپل ځان مخکې کوي دا خلک. او چې خلک په سنډیز باندې ودوي، نو دوی هغوی ته راشي او دروازه ورته وټکوي. دوی خپل خوبونه په سنډې قربانوي او د ډنکن ډونرز مخې ته ولاړ وي، خپل پیمفلیټس تقسیموي. دوی محنتونه کوي، وخت لګوي او مسلمانان ودوي. او که موږ په خپلو ملکونو کې وګورو، نو دلته خو موږ ته اجازت نشته، لیکن زموږ په اسلامي ملکونه چې دي، نو هلته څومره خلک تبلیغ کوي. او هغوی وي ربنا آمنا بما انزلت، ای زمونږ ربا، مونږ ایمان راوړی دی سره د دې چې تا نازل کړی دي. اوس الله ته دعا کوي او وایي چې ای الله، مونږ یو ستا مددګار، هغوی مددګار جوړ شو. او هغه خبره یې ظاهر هم کړه. او تاسو ګورئ چې څوک د الله تعالی مددګار جوړ شي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاسو چې چا بیت کړی وو، او چې چا بیا هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته بوتلو د پناه ورکولو د پاره، نو هغوی ته هم انصار ویلې شوي وو. نو تاسو او زو هم انصار جوړېدی شو، مونږ هم په انصار الله کې شاملېدی شو. لیکن که مونږ د اخلاص سره دا خپل میشن جوړ کړو، هر ځای چې تاسو یې او څومره هم چې ستاسو نه کېږي، په هغې کې ولګوئ چې څومره تاسو ورکولی شئ. که هغه سو صلاحیت وي، که هغه علم وي، که هغه وخت وي، که هغه سو طریقه وي، که هغه لیکل وي، که هغه لوستل وي، که څوک راغوښتل وي، که ټسټ چک کول وي، که ټایپنګ والا کار وي، د چا سبق اورېدل وي، که هغه هر څه وي، لیکن دا کار کوي انصار الله جوړ شئ. که په خپل لیکچر نشئ ورکولی، نو د چا سره یو ځای شئ، د هغوی مدد وکړئ. داسې خو نه ده چې هغوی وایي چې تاسو کینئ او موږ به کوو دا کار، نه. هغوی وایي موږ ستاسو سره یو ځای مددګار یو. نو مددګار جوړ شئ د دین. ربنا آمنا بما انزلت، هغوی وایي چې ای الله، دا چې څه هم نازل کړي دي، موږ په هغې باندې ایمان راوړی دی. یعنی که په تورات کې څه بدلون شوی دی، چینجز راغلی دي، چې څه د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دي، نو په هغې باندې زموږ ایمان دی. او موږ هم دغه شان وایو چې الله څه نازل کړي دي، نو په هغې زموږ ایمان دی. واتبعنا الرسول فاکتوبنا مع الشاهدین او مون اتباع کوو د رسول. ګورئ د ایمان نه پس اولنی شی دی د رسول اتباع، او اتباع خلق د بل بنده په کتو سره کوي، د هغو په محبت کې د شوق سره کوي. او ما تاسو ته ویلي وو چې یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بټنز لیدلی وو چې کلاو کړي وو، نو هغو بیا همیشه خپلې بټنې کلاوهلې. دغشان حضرت عبدالله بن عمر وو چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر په دوران کې یو ځای د رفای حاجت لپاره پړاو کړی وو، نو بیا به حضرت عبدالله بن عمر چې کله هم دا ځای نه تیرېدو، نو هلته به یې دمه کوله، که ضرورت به وو د دمې کولو او که نه به وو. په دې کې د دین څو خبره خو نه ده، خو د هغو دومره شوق وو چې زما نبی څه هم کړي دي نو زه به هم هغه شان کومه، هغه عاشق وو. نو هغه وایي چې واتبعنا الرسول، مونږ د رسول اتباع کوو. فاکتوبنا مع الشاهدین، ای زمونږ ربا مونږ په ګواهانو کې ولیکئ. او دلته د ګواهانو نه څوک مراد دي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم. تاسو به وایئ چې هغوی ته، یعنی حواریانو ته، څه پته وه د صحابه کرام رضی الله عنهم په باره کې؟ په اصل کې په انجیل کې د هغوی په باره کې ذکر وو، او دا خبره هم منشن شوې ده چې د صحابه کرام به څه صفات وي. دا به انشاءالله د سورت الفتح په آخر کې مونږ وایو انشاءالله، چې هغوی کله د صحابه صفات واورېدل نو هغوی وایي چې مونږ هم داسې یو. تاسو ته پته ده کنه الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي لیتکونو شهداء علی الناس، دا امت هغه امت دی چې دوی به په انسانیت باندې ګواهان جوړیږي. کوم رسول چې راغلی وو نو هغوی حق راوړی وو، او رسولانو دا خبرې کړې وې. قومونه انکار کوي لیکن رسولانو خپل پیغام رسولی وو، نو دا ګواهی به ورکوي امتی محمدی د قیامت په ورځ. نو هغې وایي چې یا الله مونږ هم په صحابي رسول کې شامل کړې، د هغوی سره مو ولیکه. هغوی دا نه وایي چې د هغه زمانې، هغه د هغوی زمانې ته خو مونږ، چې هغوی زمانې ته مونږ ورسوي زمونږ په شان. مونږ خو همیشه دا خواهش کوو چې کاش که مونږ په هغه زمانه پیدا وي، ځکه چې هغوی ته پته ده چې کنن مونږ د هغوی هغه کارونه وکړو، کوم کارونه چې با صحابي رسول زمونږ نه پس کوي. ای الله زمونږ نوم هم په هغه لیست کې شامل کړي. سبحان الله، چرته مونږ داسې شوق لرو. هغوی ته پته وه چې مونږ خو د صحابه په زمانه کې نشو پیدا کېدی، لیکن نن مونږ هم د هغوی مشن، د هغوی عمل، د هغوی په شان اخلاص په خپل ځان کې پیدا کړو، په هغې باندې ځو، او د الله تعالی نه دعاګانې غواړو چې ای الله مونږ هم په هغوی کې ولیکې. نو الله تعالی ته ګرانه نه ده، هغوی به مونږ د هغوی سره شامل کړي، هغه به مونږ د هغوی سره شامل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي المرء مع من احب، چې سړی به د هغه کس سره وي چې چا سره د هغو محبت وي. او دا صرف محبت نه دی، بلکې د هغوی په شان کارونه کوي، د هغوی په شان شوق، جذبه، د هغوی په شان کارونه کول، د هغوی په شان ژوندونونه، د هغوی خپل هیرو جوړ کړي، نو دا هم اعزاز دی. غټ غټ او اوچت مقامونو ته رسېدل، نو هغوی هم دا خواهش کړی وو. و مکرو و مکر الله، نو هغوی چل چلولی وو چې کله عیسی علیه السلام ته دومره ښه حواریان میلاو شو، دومره ښه ملګري ورته میلاو شو. او دا هم د الله تعالی ډیر غټ رحمت وي، او دا ډیر غټ خوالی دی د الله تعالی د یو کس سره چې هغوی له ښه وزیران ورکړي، ښه مددګار ورله ورکړي. چې کله خلکو ته پته ولګېده چې هغو ته مددګار میلاو شو، نو هغوی چالونه شروع کړل. مکر سوی خفیا، یعنی پټ سازشونه شروع کړل، پټې منصوبې جوړې کړې. نو هغوی مکر وکړو، چال یې وچلوه، او الله تعالی هم تدبیر وکړو. الله د پاره د تدبیر لفظ راغلی دی، او د دې د پاره د چال لفظ، ځکه چې د مکر یو ښه لفظ نه دی. نو دلته ولې راغی دا لفظ؟ دا د هغوی په مقابله کې راغی. نو هم دغه شان و مکرو و مکر الله راغلی دی. هغوی چال وچلوه، او الله تعالی هم خپل چال وچلوه. الله تعالی د هغوی خلاف پټ تدبیر وکړو. والله خیر الماکرین، او دا هغوی څو خیال دی چې صرف مونږ د چا مخالفت، د مخالفت چال چلولی شو؟ الله تعالی خو بهترین دی په تدبیر کې، ځکه چې هغه قادر دی په هر څو. د هغو علم هر شی ګیر کړی دی، هر څو د هغو په قبضه او قدرت کې دی. نو دوی به سوي او چال به سوي، دوی سو چال چلولی وو. دوی هغه طریقې جوړې کړې وې چې اوس پسو طریقه عیسی علیه السلام د لارې نه لرې کړو، لکه څنګه چې دوی زکریا علیه السلام قتل کړی و او یحیی علیه السلام چې د الله تعالی دومره ښکلی پیغمبر و د هغه نوم الله تعالی یې ښودی و، د بادشاه د خپلې محبوبې په فرمایش هغوی خپلې محبوبې ته چې ستا څه په کار دي، نو هغې وي چې زما د یحیی سر په کار دی. د یحیی علیه السلام سر یې هغې ته پیش کړی و، نو هغوی وي چې دوی هم د لارې نه لرې کړو. دومره خو بني اسرائیل ښکته غورځېدلي وو چې پیغمبران به یې قتل کول، لیکن یو رسول څوک نشي قتل کولی. نبی قتل کولی شي خو رسول نشي قتل کولی. چې کله دوی په عدالت کې دا مقدمه دایر کړه او چال یې وچلوه چې دوی خو فساد کوي ډېر غټ، دوی خو ملحد شوي دي، د دین نه لرې شوي دي، دوی خو خلک د دین نه لرې کول، نو بیا څه وشو؟ عدالت هغوله سزای موت، یعنی د مرګ سزا واوروله. اوس د دوی خو اوس نه رسېده، لکه څنګه چې شرعي عدالتونه سزا واوروي نو هغوی داسې نه شوه کولی. نو دوی بیا غټ عدالت ته لاړو او د روم بادشاه یې دو ته ولمسوه چې دا خو باغي شوی دی، په هغوی بهتان ولګوه، دی خو ولا د زنا دی. نو دوی په ملک بغاوت جوړ کړو او دای هم وی چې نعوذ بالله دی خو په زنا کې پیدا شوی دی، نو غټ غټ الزامات او بهتانونه یې پرې ولګول. نو هغه بادشاه هم ولمسوه، نو بادشاه بندیان ولېږل چې دی په سولی وخیجوی، او بیا چې الله تعالی کوم تدبیر کوي نو دوی سوچ هم نشي کولی. اذ قال الله یا عیسی، چې کله الله تعالی وی چې ای عیسی انی متوفیک، زو به تا پوره پوره اخستل غواړم. او متوفا یو معنی ده د خوب هم ده، یعنی تا له به خوب راشي او تا به مونږ اوچت کړو. او دویمه معنی ده مرګ ورکول، نو دا معنی نه جوړیږي، ځکه چې عیسی علیه السلام ته فرمایلی شوي وو او په سورت زخرف کې هم الله تعالی فرمایي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی نخه ده، او هغه نخه چې د قیامت نه مخکې ظاهریږي. او داغونه هم مونږ ته پته لګي چې عیسی علیه السلام له مرګ نه دی راغلی، ځکه چې یو ځل چا له مرګ راشي نو بیا هغوله دوباره مرګ نه راځي. دا د الله تعالی قانون نه دی، نو هغوله مرګ نه دی راغلی، هغه ژوندی دی او هغه به راځي. په آیت نمبر 61 کې راغلی دی په سورت زخرف کې، ځکه چې ځینې خلک دا خبره نن ډینای کوي، هغوی دا خبره نه مني، حالانکه متواتر یعنی د تواتر سره احادیث دي، دومره ډېر احادیث دي په بخاری او مسلم کې، او دومره ډېر دي د تواتر حدیث، مطلب دی دومره احادیث دي چې د هغې نه بنده انکار نشي کولی، دومره ډېر احادیث دي د عیسی علیه السلام په دوباره راتلو باندې. نو وی فرمایل چې زه تا پوره پوره اخیستو والی یم، او دویمه معنی ده پوره پوره اوچتول. نو دا درې معنی دي د دې، یعنی زه به تا اوچت کړم. او وشو داسې چې کله خلک راغی، نو یو کس و په حواریانو کې چې هغو خیانت کړی و، هغو یې چې دلته دی عیسی علیه السلام. نو چې کله هغه کس یې راوسته، نو الله تعالی هغه د عیسی علیه السلام په شکل کړو، او الله تعالی عیسی علیه السلام اوچت کړو. او د سپایانو هغه بل کس یې ونیو او هغوله یې پانسی ورکړه، په سولی وخیجوه. د هغه کس شکل د عیسی علیه السلام په شان شو، او چې هغه یې د سولی نه راکوز کړو نو بدن یې د عیسی علیه السلام و او شکل یې د هغه بل کس په شان و. ورافعک الی، او زه تا اوچتول والیم خپل طرف ته، کچری دا خبره نه وې هسې مړ کول وې، نو په دې کې کومه غټه خبره ده؟ روحونه خو د هر چا برزي، لیکن دا غو پیدایش هم معجزه والا وو،
او دا خو یو ډېره غټه معجزه ده
چې الله تعالی هغه د جسم سره اوچت کړو. ومطهرک من الذین کفروا، او زه تا پاکوم د هغه خلکو نه چا چې کفر کړی دی.
یعنی کفر والو چې څه هم الزامونه ولګول، چې څه هم هغوی بهتانونه ولګول، نو الله تعالی د هغه هر څه نه هغه پاک کړو،
د دشمنانو د چالونو نه. وجاعل الذين اتبعوك، او زه جوړول والیم د هغوی چا چې ستا اتباع کړی ده. فوق الذين كفروا، چې په هغه خلکو باندې چا چې ستا نه انکار کړی دی. او حوایان، چا چې ستا اتباع کړی وه، نو هغوی له به زه غلبه ورکړم په هغه خلکو چا چې کفر کړی دی. نو چې تر څو پورې نصارا یعنی عیسایان په صحیح دین وو، نو د هغوی غلبه وه، او نن هم ها خلق چې څوک عیسی علیه السلام مني کو هغه عیسایان دي کو هغه مسلمانان دي نو هغوی اوچت دي د هغې نه چا چې کفر کړی دی. کفر کول والی یهودیان دي. الی یوم القیامه د قیامت د ورځې پورې به زه هغوی اوچت کړم چې څوک ستا اتباع کوي. دومره غټ آنر یعنی عزت هغوی له ورکړی شو. ثم الی مرجعکم بیا به زما طرف ته تاسو واپس شئ. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون نبيا بزو فيسالكم فمنس كي دهغي فكومي كي چستاسو اختلافو هغوي سي اختلاف كريو چا ده سي سال سلام پا پيدايش كي چا ورطا نعوذ بالله ولد دو سناء وي چا ورطا ده الله زوي وي نعوذ بالله چاغي چي هغا پا سلاي باني خطلي ده چاغي چي نده خطلي چا سوي او چا سوي د دې په باره کې دومره اختلافات دي. چا وی چې په یو کې درې دي پلار زوی او حضرت مریم او دا څومره هم اختلافات چې دي. د دې فیصله به الله تعالی د قیامت په ورځ کوي. او د عیسی علیه السلام په باره کې راځي چې دی به راکوز شي چې کله قیامت نږدې وي نو د اسمان نه به راکوز شي. او دا حدیث دی په مسلم کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوړو او ای فرمایل چې زما په الله قسم عیسی ابن مریم به د اسمان نه راکوزیږي. هغه به حکومت کوي، عدل او انصاف به قایموي، صلیب به مات کړي، جزیه به نه اخلي، د خلکو د زړونو نه به کینه او حسد او بغض لرې شي، او عیسی علیه السلام به خلک د مال دپاره راغواړي، لیکن څوک به مال اخیستو واله نه اخستو ته نه وي تیار. دومره خوشحالي به وي، دومره ښه وخت به راشي. نو د عیسی علیه السلام نزول د قیامت په نښو کې یوه نښه ده چې څوک د دې نه انکار کوي نو بیا هغوی د سورت زخرف د آیت نه هم انکار کوي، 61 نمبر آیت چې دی، او دا د تواتر سره چې کوم احادیث راغلي نو د هغې نه هم انکار کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حده پورې فرمایلی دي چې عیسی ابن مریم به په ځمکه نازلیږي، وادو به کوي، د هغو به اولاد وي، او د 45 کالو پورې به ژوندی وي، او بیا به وفات شي، او زما د قبر سره به خښ شي. زه او عیسی علیه السلام به په یړ د ابوبکر او عمر رضی الله عنه د منځ نه راپاسو. او نن هم د عیسی علیه السلام د قبر د پاره ځای پرېښودل شوی دی هلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې ځای موجود دی، او هلته به عیسی علیه السلام دفن کیږي. بیا د دې نه انکار کول داسې دي لکه د دې آیت نه او ورسره ورسره د ټولو حدیثونو نه انکار کول دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما په هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې زما سا دی، عیسی ابن مریم به د روحا د ګټینه حج یا عمره یا د حجی قران د پاره به لبیک وایي. دا روایت په مسلم کې دی. او چې راشي نو حج به هم کوي او عمره به هم کوي. دومره واضح احادیث دي په دې باره کې. او هم دی به دجال قتل کوي. صرف عیسی علیه السلام به دجال قتل کولی شي او بل څوک به هغه نشي قتل کولی. د دې نه موږ ته پته لګي چې عیسی علیه السلام به راځي او دا خبره حق ده، او عیسی علیه السلام به راکوزیږي. او دا هم ویلی شوی دی چې دی به د دمشق یعنی دماسکس نه په دماسکس کې راکوزیږي. او دا هم ویلی شوی دی چې هغه به کوم وخت وي، او چې عیسی علیه السلام راکوز شي نو هغه وخت به امام مهدي د امامت دپاره ولاړ وي، او هغه وخت به عیسی علیه السلام د اسمان نه نازل شي د فرشتو په وزرو یعنی پرونو باندې به لاسې خودی وي. دا ټولې خبرې په حدیث کې راغلي دي، او په دې خبره زموږ ایمان دی چې عیسی علیه السلام به راځي. او قادیانان وایي چې میرزا قادیانی چې دی نو هغه مسیح موعود دی، هغه عیسی علیه السلام دی. نو دا سراسر دروغ دی، غلطه خبره ده. هغه څنګه مسیح کیدی شي؟ هغه خو په کور کې پیدا شوی دی، او عیسی علیه السلام به صرف راکوزیږي. هغه خو الرډی پیدا دی، او میرزا قادیانی خو مړ شوی دی. او عیسی علیه السلام چې راشي نو هغه به د خپل نبوت دعوه نه کوي، هغه به د محمد صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت سره راځي. داسې نه ده چې هغه به بل نبی راځي، ګنې بیا خو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د یو بل نبوت دعوه وشي. نو داسې نه ده.
او هغه به دجال هم قتل کړي او د هغه په وخت کې به یاجوج او ماجوج هم راشي او د عیسی علیه السلام د دعاګانو سره به یاجوج او ماجوج مړ شي.
فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين.
او پاتې شو هغه خلق چا چې کفر کړی دی نو زه به هغوی له عذاب ورکوم، عذاب سخت. چا چې د عیسی علیه السلام د جان د اخیستو کوشش کړی دی، د هغوی نه انکار کړی دی، نو هغوی کافران دي. او ګوری عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره، هغوی ته به سخت عذاب ملاویږي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. او په یهودیانو بیا داسې عذاب راغی چې هغوی بیا استیبلش نشو، قایم نشو. اوس هم چې د هغوی کوم استیبلشمنټ دی نو دا د قیامت په نښو کې یوه نښه ده، ځکه چې دوی به د دجال ملګرتیا کوي. ګنې د دوی د هغه وخت نه ذلت را روان دی. او هیټلر څنګه هغوی قتل کړي وو، په ملیونز کې قتل کړي وو. وما هم من ناصرین، او د دوی به څوک مددګار نه وي. او په آخرت کې هم، ځکه چې د الله تعالی نبی قتل کول دا وړه خبره نه ده. د ټولو نه غټ عذاب به په هغه کس وي د قیامت په ورځ. او دوی خو د خپل طرف نه پوره کوشش کړی وو د هغو د قتل کولو، د خپل طرف نه خو دوی هغه قتل کړی وو.
واما الذين امنوا وعملوا الصالحات،
او چې څوک په هغو باندې ایمان راوړي او صالحه عمل کوي. څنګه ایمان؟ هغه ایمان چې کوم صحیح ایمان دی. دا خو نه ده چې د ایمان راوړلو مطلب دا دی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی ومني. دا خو صحیح ایمان نه دی. چې څوک صحیح ایمان راوړي په هغو، چې څوک واقعي هغه د الله رسول مني او صالح عمل کوي. فیوفیهم اجورهم، نو هغه به پوره پوره ورکوي هغوی له، څوک؟ الله تعالی. د هغوی په اجر کې به هیڅ کمی نه وي. چې چا عیسی علیه السلام په صحیح طریقه سره منلی وو، د هغه وخت چې کوم حواریان یو، د هغې نه پسې هم د هغو تعلیمات په صحیح طریقه سره منل.
والله لا يحب الظالمين،
او الله تعالی محبت نه کوي د ظالمانو سره. او ظالمان دلته څوک دي؟ د ظلم څه مطلب دی؟ یو حقدار له د هغو حق نه ورکول، د چا حق وهل. او دا حق صرف او صرف د الله تعالی دی چې د هغو عبادت وشي. او چې چا عیسی علیه السلام خدای ومنو او یا هغوی د عیسی علیه السلام د قتل کولو کوشش کړی وو، نو هغوی هم ظلم وکړو. دا ظلم دی او د الله تعالی ظلم نه دی خوښ. د ظالمانو سره الله تعالی محبت نه کوي. نو انسان د خپل ځان په ظلم کې نه اچوي. حقدار له د هغوی حق ورکوي، د چا حق مه وهي. او ظلم صرف دا نه دی، د ظلم ډیر قسمونه دي. شرک د ټولو نه غټ ظلم دی. شرک ظلم عظیم دی، ځکه چې په دې کې د الله تعالی حق بل چا له ورکړی کیږي. او د دې نه علاوه نور هم ډیر ظلمونه دي. دا هم ظلم دی، د یو رسول د قتل کولو سازش. او نور هم ډیر ظلمونه دي چې مونږ خپل نوم چرته په ظالمانو کې ونه لیکو. یا الله، ته مونږ د ظلم کولو نه بچ کړي او د مظلوم کېدو نه مو هم بچ کړي، چې نه مونږ ظلم وکړو او نه په مونږ باندې ظلم وشي. دا هم مسنون دعا ده. ذلک نتلوه علیک، دا مونږ تلاوت کوو پتا. او دلته رکا ضمیر د چا د پاره راغلی دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره. مونږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د دې تلاوت کوو. من الآیات، د آیتونو نه. والذکر الحکیم، یعنی ذکر د ډیر حکمت والا نه. یعنی مونږ د قرآن نه دا آیتونه تلاوت کوو. دا د الله تعالی د طرف نه وحی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرو خو هیڅ پته نه وه. نو دا د قرآن چې د غیبو خبرې بیانوي. اوس تاسو ګورئ چې د نجران وفد دا خبرې اوري، نو د هغوی سو ریاکشن پکار دی. او چې دا هغوی بیا سو ریاکشن وو، نو هغه به مونږ بیا ګورو انشاءالله تعالی بل زله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفي فيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله